روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د روغتیا نړیوال سازمان په دې ورستیو کې په یو راپور کې د هغو ناروغانو شمیر 340 سلنه یاد کړ چې په وینا د غیر ساري ناروغیو لکه د زړه، شکرې، سرطان او تنفسي ناروغیو له امله مري او دغه راز خبرداري ورکړل چې روغتیايي خدمات ښه نشي ښایي تر 2030 میلادي کال پورې به د دې ناروغیو له امله د مړینو کچه 60 سلنه ته ورسیږي. په دې اړه مو نن د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال ته بلنه ورکړې ده. تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه هر پوښتنه کلری مطرح کړئ. ډاکټر صاحب کلیوال، خبرونه ته راغلاست.
سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو طریقه تاسو ټول درنو اوریدونکو ته وایو چې ټول براته ښه روغ او جوړ اوسئ.
ډاکټر سما لنډه یادونه وکړه د روغتیا د نړیوال سازمان د ورستي راپور په ارتباط باندې چې غیر ساري ناروغیو په اړه خبر کړی او ویلو چې د غیر ساري ناروغیو له امله ډیر خلک په افغانستان کې مري. د زړه ناروغي تقریبا وایي چې ډیر کسان د زړه ناروغي له امله مري. لکتر لگا ویلی چې په کال کې 40,000 کسان د دغه ناروغي له امله مري. د غراز د سینې، رحم، د سرطان او د غراز ځینې نورې سرطاني ناروغي یادې کړې دي. شکر یو بل ناروغي ده چې وایي هغه هم د دغه ناروغي له امله ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. کراته وایي چې علت څه دی؟ آیا د روغتیايي خدماتو کموالی دی؟ خلک له هغه لومړنیو او اساسي خدماتو څخه بې برخې دي چې پر دغو ناروغیو د اخته کسانو د مړینې شمیر زیات شوی دی؟
ډېره مننه. اول خو باید په دې باندې پوه شو چې غیر ساري ناروغۍ کومې ناروغۍ دي، تاریخ یې څه دی، چې دا باید واضح شي. مونږ غیر ساري ناروغۍ هغه ناروغیو ته وایو چې دا د یو انسان نه بل انسان ته نه انتقالېږي، خو اوږدمهاله وي او ژوند ته ګواښ پېښوي. لکه د زړه ناروغۍ، لکه شکر، سرطانونه، تنفسي ناروغۍ او یا داسې نورې ناروغۍ. نو په اوله کې خو کټګوري کې چې دا اوس په نړۍ کې د صحت په پروګرام کې یو غټ چیلنج سره مخامخ یو، یعنی نه یوازې دا چې په افغانستان کې به دغه ستونزه ده، بلکې په ټوله نړۍ کې. لکه تاسو مخکې یادونه وکړه چې تقریبا 40,000 نفر د زړه د ناروغۍ نه هر کال خپل ژوند د لاسه ورکوي. د زړه په ناروغۍ کې خو اوله خبره دا ده، د زړه ناروغۍ ولې پیښیږي؟ مهمه خبره باید په دې باندې موږ تاسو پوه شو چې د زړه ناروغي ولې پیدا کیږي، ولې یو ناروغ دې ته آماده کیږي چې دغه باندې زړه حمله راشي او دا پکې خپل ژوند د لاسه ورکړي. د زړه د ناروغي لپاره معلومه کریټریا ده، معلومه خبرې دي پکې چې هغه باندې نن سبا وختونه کې هر سړی پوهیږي. اوله خبره خدا ده، په ټول نړۍ کې دا موږ تاسو چې دا اوسې ګورو، دا په نړۍ کې یو خاص بدلون شروع دی کدا په هر لحاظ باندې دی. اوله خبره خدا ده چې د معیار په افغانستان کې د امکان تر حدا پورې یو څه جوړ نه دی. د صحت کوم معیار شې چې ډاکټرانو ته کوم دغه لارښوونې ورکول شوې دي، اکثریت په دوی باندې شاید دوی عمل هم نه کوي. نو دا یو غټ یو ریس فاکتور دی چې دلته موږ او تاسو اکثره په لوري پرتو سیمو کې د زړه یو ناروغ یو ډاکټر ته زیاتې تشخیصول نه شي، په زیاتې باندې چې ګټه ورته ورسوي هغه تلف کیږي یا د مندز یو یا هم شاک ته انتقالېږي چې ناروغ. بهتره خبره دا ده د دغه ناروغي د کنټرول لپاره چې اول سر کې دغه ناروغي چې کوم فاکتورونه لري چې دا ناروغي انتقالوي، باید پاغي باندې غور وکړو. که پاغي کې سالم غذا ده، متاسفانه چې سالم غذا په بعضو سیمو کې کومه ده، سالم غذا چې ته باید په سار کې سره کم غذا وخورې، ته باید غرمه کې څه وخورې، ته باید د شپې څه وخورې، معلوم اکسرسایز ورزش ته چې باید څنګه خپل هغه فزیکی فعالیت تر سره کی چاغه نشته دي. درې می کټګوري کې بیا په خپل باندې د صحی پرسونل سن زده، صحی پرسونل اوس فقط زما په نظر باندې په د افغانستان کې ځنی شفخانی یا په مرکزونو کې چې کوم شفخانی دي، دوی به تر امکان تر حدا پوری دوی سټانډر شي. اما په لوري پرتو سیمو کې خدا شه بيخښته دي نه. زه ګومان کوم کال ته د یو ناروغ چې هغه د قلب د ایم آی د یو ناروغ د عملی د لاندې وي او د سر دیال ته څوک ما کوشي، ځکه هغه ناروغ کته انتقالې هم مشکل جوړي کې دلته تداوی کولې نشي. نو دا ټول هغه چیلنجونه دي چې موږ او تاسو ته دغه ناروغي وساتات ورته ورکي. دویمه خبره به کې راځو شوس په بل دغه کې چې دی بل چیلنج ور سره دا ټول نړۍ لاس وګریوان دغه شکر دی ډیابټ دی. نو شکر په ناروغي کې اوله خبره دا ده چې تاسو خپل فعالیت ورځنی دا منظم کړئ، تاسو خپل دغه کوم خواړه چې دي دا منظم کړئ. یعنی شکر خو نه یوازې دا یو سړی دی هغه اکسرسایز هم کوي، هغه نور څه هم کوي، خو شاید هغه په شکر اخته شي. فکر کوم دا د هغه خپل جینټیکي فاکتورونو ته فکر وکړي. یو سړی دی زر په شکر اخته کیږي، یو څوک دی هغه احتیاط کوي، کلار په کلار باندې فرض کوم ورزش کوي، دوایانو سره احتیاط کوي، نور په خوراک احتیاط کوي. دا یو بیله ناروغي ده، نو دا جدا بحث دی. راځو سرطانونو ته. سرطانونو ته په ټول نړۍ کې جګړه شروع ده، جنجال جوړ دی، سرطانونه به خود پیدا کیږي، ریډیو اکټیو شواګانې استعمالیږي، نور جنجالونه شته دی، دا بمونه چې غورځیږي یا دا نور که مشکلات پیدا کیږي. نو دا خو معلومې خبرې دي، دا خو پټېدی نه شي. دا ډبلیو ایچ او په دې خبره ده، ټوله دنیا په دې خبره چې حتما دا مشکلات ایجاد دی. دا اوس په منځني ختیځ کې چې کوم جنجال جوړ دی، دا سوی تغذیه ته چې دا خلک لاړه، دا په خپله ناروغي ده، دا غیر ساري ناروغي ده، دا خلک نه مري دي کې. خو معلومه ده تاسو اوس وګورئ څومره ماشومان د سوی تغذیه له لاسه غټانو، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړلو. همدغه شان باندې تنفسي ناروغي دي، یعنی دغه کامن غټ ناروغي دي، نورې به وي خو موږ په دې غټو باندې بحث کوو. تنفسي ناروغي دي، یو څوک دی هغه دوامدار سموکینګ کوي، سګریټ څکي، یو څوک دی هغه دوامدار چیلم څکي، نور داسې ډېرې د دوخانیات دي، د لوګي شیان دي چې ته څوک استعمالوي، دا په خپله باندې تنفسي ناروغیو د وساطت سبب کیږي او دا زیاتیږي ورسره. بنان د دې ټولو ناروغیو د کنټرول لپاره دا چې ډبلیو ایچ او کومه کریټیریا ورته ورکړي، دا په دې باندې باید عمل وشي. د عامې روغتیا د وزارت د چتر لاندې چې کومې لارښوونې ټولو ډاکټر صاحبانو ته کیږي، باید په دې باندې عمل وشي. او د دې ترڅنګ دغه ناروغي چې پیدا کیږي، چاکه هر و ناروغي د غیر ساري ناروغي، باید د دې سببونه ولټول شي. که په هر ځای کې پیدا کیږي، که هر څه ته پیدا کیږي، دا دیو دی پورې نه لري چې زه یو ډاکټر ته باید لاړ شم. او دا به نن سبا وخت کې د ټکنالوژۍ زمانه ده، انټرنیټ دی، نور کیسې دي، ډېری خبرې دي پکې. لاړ شه وګوره په خپل ځای کې چې ته به پوه شي چې یاره مشکل په کوم ځای کې دی. اوس مرزو کدا دی زړه د ناروغیو لپاره وګوره، ډېری خبرې نن دا اوس په فیسبوکونو کې خپرېږي. د میټا کمپنۍ یو ځانګړي سایډونه ورته جوړ کړي دي چې ټول دا ډاکټر صاحبان په کې ناسي مشورې درته درکوي، مختلف تاسو ته کوي، هغه درته ځوابوي. نو د دغه ناروغي د کنټرول لپاره زما په نظر باندې باید یو څه کارونه په خپل د عام ولسم وکړي. یعنی د چا نه شي وایي چې موږ
بله
د ډاکټرانو خبرو ته کینو، هغه واورو عملي کوي نه. نو که یو څه ډاکټر وایي، باید ځان سره عملي کړي. نه اوس د سوی تغذیه پروګرام په افغانستان کې ډېر شدت پیدا کړی دی. په لرو پرتو سیمو کې اکثر خلک د سوی تغذیه سره مخامخ دي. نو د سوی تغذیه د معلومولو لپاره باید داسې پروګرامونه وي چې یو څوک په خپل کور کې په دې وپوهېږي چې دا ناروغ، دا ماشوم یا دا غرب د سوی تغذیه په لور روان دی. نور خو معلوم دي په کلینیکونو کې خپلې څانګې شته دی، ورځي هلته تداوي کېږي او مشکل به حل کیږي. یا یو څوک د قلب په ناروغي باندې اخته دي، صحیح ده؟ نو د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید سړی په دې فکر وکړي چې دا ناروغ په اول سټیج کې داسې او په دویم برخه کې داسې شول. باید د څوک مر سره هغه د کور خلک په دې مسؤل دي چې باید په دې باندې پوه شي چې زه دغه ناروغ باید کوم ځای ته انتقال کړم او کوم کومه کونه ورسره وشي.
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال، بیا به هم د بحث دوام ورکړو. بله قدرمن اوریدونکو، د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د واتس اپ د شمیرې لارې کولای شئ چې راسره تماس ونیسئ: 00420320011. ډاکټر صاحب کلیوال، تاسو یادونه وکړله د پتیر بعد از رده ناروغی دغه د غیر ساری ناروغی او عوامل تاسو ویلې، ځینې ارسی هم دي، د ممکن د ځینې نورو مخونی ول شي، خو د ارسی ناروغی مخنی ول کېدای شي، یا په کوم سټیج کې سړی کولای شي چې پوه شي چې دغه ناروغي په دغه ناروغي باندې دای یادا اخته ده.
ها ګور، د زړه په ناروغي کې اوس فرض وکړئ یو کورنۍ ده، پاغي کې د کور مشر چي دی یا پلار، دا په زړه په ناروغي باندې اخته شوی دی، صحیح ده؟ د کور دا ټول غړي باید په دې باندې پوي وسیږي، لکه دې ته نږدې قریبان، د دې زوی دی، د دې لور ده، شاید د دې وراره وي، د دې لمسیان وي، په راتلونکي کې باید په دې باندې سره فکر وکړي. اوس یو کس دی په ارثي شکل باندې، دا خو معلومه خبره ده، یو څه چې په جینټیکي لحاظ باندې چاته انتقال شي هغه بیا نه بدلیږي، ځکه په جین کې که چېرته ته ګوتې وهې یا جین چې داسې کوي چې دې له تغییر ورکوي، نو دا اکثره د سرطانونو سبب هم کیږي، نو هغه خو کیږي نه. ښه خبره دا ده که یو څوک د کورنۍ یو غړی په دغه باندې اخته دی، د زړه په تکلیف باندې، راتلونکي دپاره لکه یو کس دی هغې په کور کې زړه مریض دی، هغه دوامداره ورزش نه شي کولی، هغه دوامداره پرهیز نه شي کولی، هغه دوامداره هغه کومه دوا چې د هغه نه استعمالوي. اما یو څوک دی د دې زوی دی، هغه که په دې باندې فکر وکړي چې زه د دې د قلب دغې حملې نه د دغې ناروغۍ نه ځان خلاص کړم، باید هغه د خپل ژوند برابر کړي، لکه د غوړو استعمال کمول، د مالګې کمول، بې ځایه سټرس، اوس په خپله باندې خفګانونه، خفګان چې دی دا په خپله دې ته زمینه مسایدي چې ستا په زړه باندې تاثیر وکړي، چې اوس متاسفانه ډېر خلک د خفګان د لاسه د زړه تکلیف سبب هم کیږي، دا هم یوه برخه پکې شته دی. باید هغه څه چې د دې ناروغ دپاره یو ډاکټر توصیه کړي چې دا کارونه ته وکړه دا مه کوه، لکه په د زړه په اکثره ناروغانو کې موږ وایو چې دوی باید منظم پرهیز وکړي. د منظم پرهیز معنا دا ده چې دا باید هغه خپل غذایي رژیم کنټرول کړي، لکه په هغې کې د مالګې زیاتوالی دی دا مستقیماً په زړه په ناروغیو باندې تاثیر اچوي، په هغې کې د غوړو زیاتوالی دی چې دا مستقیماً د رګونو د بندېدو، د زړه د والونو د بندېدو د دې سبب کیږي. نو ټول هغه، یعنی زما دا پیغام به ټولو هغه خلکو ته دا وي که چیرته یو څوک په خپل کور کې د زړه ناروغ ولري او دا ورسره نږدې جینټیکي اړیکه لري، لکه زوی شو، لور شو، نتی شو، وراره شو، دوی دې په دې فکر وکړي که زه په راتلونکي کې د دغې حملې نه ځان خلاصول غواړم، باید هغه سپارښتنې چې یو ډاکټر مریض ته کوي دا کاملاً عملي کړي. په زمانه اوس په نویو کریټیریا کې راغلي دي، نویو خبرو کې، په نویو کتابونو کې دا راغلي، کله چې عمر د 15 کلنۍ نه اوړي، حتی 30 کلنۍ ښودلې ده، په دې وختونو کې چېرته تاسو ته د سینې درد پیدا کیږي یا داسې بې علاقګي درته ښکاره کیږي، خوله پیدا شوله، لطفاً تاسو لاړ شئ او د زړه ګراف واخلئ، هلته یې وګورئ په ډاکټر باندې. یعنې دا داسې غټه خبره به نه وي، زه فکر کوم چې یو ډاکټر ته تلاش او د خپل زړه معاینه باید وکړي، که هغه عمومي روټین چیک اپ نه کیږي د زړه د سالمې ساتنې دپاره، په اول قدم کې موږ ته ویلي چې تاسو ناروغ ته ECG واخلئ. نو تر څو که چېرته په ECG کې تغیرات ولیدل شو، په کلاره پسې بیا دویم سټیج هغه سټپ اخیستل کیږي، ورپسې نور کیږي، او بیا د ناروغ معالجه شروع کیږي، تر څو پورې چې موږ مطمئن شو چې ناروغ 100% یا 80% یا 50% د زړه ناروغ دی. نو بیا ورته مغه خپل دوا توصیه کیږي، خو اما په جنټیکي لحاظ باندې د دې شي د مخنیوي لپاره، البته دا کیږي مخنیوي چې دغه سالم شخص خپل ورځمره ژوند ته فکر وکړي او په دې باندې کار وکړي چې زه څنګه کولی شم دغه د قلب د حملې نه ځان وساتم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 6 40 01.
بله ډاکټر صاحب کلیوال، ډېره مننه. یو اوریدونکی هم د مهرباني ځان راو پیژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی دی؟ ازادي راډیو د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، مهرباني.
سلامونه. سلامونه نورې صاحب محترمه.
بله وعلیکم سلام. بله مهرباني، ستاسو غږ خپریږي او اول ځان راو پیژنئ او که پوښتنه لرئ له د داخله ناروغۍ له متخصص ډاکټر چې زموږ میلمه دی، ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال، نه کوي چې مطرح کړئ، مهرباني.
او مننه محمد ابي احمدي هم البته بغداد ته سره تماس کوم. رئیس محترمه کلیوال صاحب، ډاکټر صاحب سلامونه وایم. نو ما خو مخه یو پښتنه ونه سره نوري صاحب وګوره، افغانستان کې خو یو بدبختي ده چې دا نوري صاحب محترمه خلک د فزیکی کار نه کوي، تقریبا خلک اوس ډېر زیات تاسو د سوي دي، یعنې کورو کې پراته یې ډېر. خو د ډاکټر صاحب خبر د شغل خواړه مخري تقریبا نه ته غذا وګوره چې ډېر تر مختلف اوس افغانستان کې خو زیاتره چې موږ ګورو خلک ډېر ماشاءالله زیاتره خلک ډېرې خلک موږ چیر کلم دلته دوه لپاره راشي یو پیو چې زړه عمله تیر راغلی نه ته خوندځونې لاسه ورک نو په دغه عقله وګوره. یو خو نوري صاحب محترمه ډاکټر صاحب دا پوښتنه وه چې دغه زیاتره نوشابې دي، دلته دغه دوی تلویزیونونه جوړ کړي دي، خصوصي تلویزیونونه لري، دغه نمایش ته کې تقریبا ښکاري چې دا دومره ګټه لري دومره تاغ لري نه ته فکر کوي چې خلک ډېر استفاده تر کوي دا زیاتره 109 دی نه تقریبا وګوره چې دا د شهر رقم غازی اغل لري د شهر رقم دی نه د ستاندر په حساب باندې یاد کوم چا د څه کتل نه چې دا څومره ګټه لري څومره تاوان زیاته نور شه په دغه خپل باندې خلک زیاتره دغه استفاده کوي او نور شه په سره یو رقم صبر کپسول ورته وایي نه دا رسنوي کې وایي به رسنوي کې دوی خلک تشویقي دغه استفاده کوي
نو مشخص کومه پښتنه لري د غذایی موادو ډاکټر صاحب مخکې یادونه وکړه چې هغه رژیم د غذایی موک چې باید تعقیب کو اکثرا خلک هغه غذایی رژیم نه تعقیبوي او همدا سبب دی کېږي چې په تیره بیا د شکرې ناروغۍ په ډېرو خلکو کې پیدا شي او هغه په تیره بیا د لوړ عمر لرونکو بلې
نوري صاحب نه ما مانده پښتنه وشه دغه څو چیزونه مونږ کارو نه دغه واقعیت څه مونږ ورته ګورو خلک باندې تاثیر کړی او چاغي بلوینه غوړي نه شکر نور مرضی ناروغي د زړه حمله دغه شاو خو دغه وخت را پیدا کیږي نو دغه خپل باندې دغه څو نشي دي غیر مشروع دي نه تقریبا نو خلک استفاده کوي
تاسو په کورنۍ کې بل تاسو په کورنۍ کې داسې کوم همدغه غیر ساري ناروغي او عمل کوم څوک و چې د درملنې لپاره مو کوم متخصص ډاکټر ته بیولې وي او یا علاج سوي وي دارو درمل ورته اغسوي وي د سپارښتنه شوي وي او کڅنګه ار تبن په کورنوي خدای سي ډېر پیخيږي او خپل داسې کوم پیخ سره مخامخ شوی یاست
نوري صاحب زه وتاته خبرو کوم چې زه خپل ډېر اگا او درمه دي چې خبره زه په فکر کوم چې دغه ناروغي مزان ساتو نه پکې خپل نور دوستان ته توصيه کوم خپل خامخه خپل کورنۍ کې خپل ټول عمر ته توجه وشي ول موږ دا زیاتره رسنۍ چې دي تعقیب ما نو موږ دا ټول هغه الهام اخلو د شنه کوم چې موږ ته خبره ټول سره یو وخت غړو تاوان منه سره خلاصي چې هغه ته خاص متوجي نو ما دا ویل نو ریسه چې دا زیاتره وختو کې دا ډاکټر صاحبانو ته بیا زیاتره خلک شرکتو ولا پیسې ورکړي چې څور کې هغه تایبي نو ګور چې هغه بیا ځان لري نو دا وایي چې افغانستان کې د ستاندر نه ستیا هغه چې خلک ورشي بوختنه وي دا ځان لري چې ګټه لري نو په دغه خلک ډیر ناروغ دي یعنی وخت چې د ټول عملت راځي او بیا ولزون دا څور کې
مننه ډاکټر صاحب کلیوال زموږ دی او دونکو خبرې مو واوریدې دغه غیر الکولی مشروبات چې ډیر په صنعتي شکل باندې په افغانستان کې نن ورځ تولیدیږي او ډیر تبلیغات ورته کیږي او ډیر خلک هم لکه چې ګمانم چې دغه ته مخه کړی ډیر خلکو په دې اړه وایي چې آیا دلته هم کوم معیارونه په پام کې نیول کیږي آیا هغه جانبي عوارض هم په پام کې نیول کیږي څومره باید د دغو غیر الکولي مشروباتو څخه استفاده وشي
ډیر مننه د ورور نو کومانه بیا د وتلو خو فکر کوم لکه چې بغلان نېډی کړي
احمدي صاحب
السلامو ته علیکم سلام
احمدي صاحب له بغلان
او یو خبره چې وکړل او زما خپل هم دا شډیر خوخیږي هغه په دې کې دا نن الکولیک مشروبات دي اوله مسله خو دا د افغانستان کې یو خدا غریب خلک دي نو که ته اوس یو قیمتي انرژي اخلي زما په نظر باندې زه خپل دې شي مخالف مزمن خوخیږي خصوصا د نوشابهات چې کوم دي کنه دوی خبره دا ده چې دلته په 50 رکاو باندې نمونه راوتی دا فلان کوي دا فلان کوي نو یو انرژي چې لس افغاني قیمت ولري نو ته فکر کوي چې په غي کې به څومره خراب شي نه شامل وي حتما به دا ضرر رسي کنده معلومه خبره دی او څه چې په لس افغاني وشي تاسو د هری انرژي تر شا باندې وګورئ دی او ځانګړې لیکنه کړي باغي کې لیکلي دلته چې په دې کې فلان کې دومره دی فلان کې دومره دی فلان کې دومره د هر یو په اندازه باندې کچیر ته هر هغه څه د هر نډيري کې د معلومه خبره ده د ظاهر کیږي موږ اوس تاسو یو غټ مشکل ده چې دغه انرژانو په دغه نو شباباتو باندې ډیر زیات فوکس روان دی او خصوصا ډیر زیات استفاده کیږي زه د کوم خاص داغه نو ماخله مچ خو هم کده به وشي نه تاسو منګه غو تجارت د سوالان دی راوړلو په نو شابو کې عموما زما د ټولو هوادوالو نه داخله ده خواري وکي د نو شابي په ځای باندې تازه میوه استعمال کوي په خوراک کې خپل سبزیجات شامل کوي دغه هغه څه چې هغه د غلري نشه استباب ډیر زیات لري نو تاسو کولای شئ دغه اندازه کم کړئ لکه په زیات اندازه باندې وریجی خوړل په زیات اندازه باندې د سپینه ډوډۍ خوړل چې دا په خپل باندې د شکر د پیدا کېدو یا د شکر د پروموټ کولو د غي د پرمختګ لپاره یو پاوړی دی یو زینه ده چې دا پکېږي دغه خبره هغه د غرور دا وکړل چې په شرکتي دواګانو کې به تر خبره ده د معلوم حقیقتونه دې نسترګې نشو پټولې یعنی زه دا وایم هر هغه څوک چې یو شرکت نه دوا په دینو مخلي چې دا دوا زه وباسم یا یو چا ته ورکوم او د دوا کیفیت کمزورې یا دوی ته پکې هغه کومه فیصدي ورکول کېږي، دا هم د ځان سره جفا ده، هم د خپل ایمان سره او هم د خپل وطن سره. دا معلومی خبرې دي. نو په دې کې باید دا د عامې روغتیا وزارت کار دی او دا د هغوی وظیفه ده چې دې پسې وګرځېږي. وخت په وخت باندې ټیمونه موږ ګورو چې درګرده ګرځېږي، غیر معیاري څومره دا دغه چې وي او د دوی لاس رسېږي غیر معیاري، دا دواګانې یا دا غیر معیاري کلینیکونه دوی خواري کوي چې دا مهر لکه او بندي کوي. نو زما په نظر باندې زما ټولو هیوادو هلته دا توصیه ده په ځای دې باندې تاسې نوشابي استعمال کوي یا نور کوم دا نن الکولیک مشروبات دي، نو بهتره لاره دا ده چې دې په ځای باندې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې میوې ډېرې دي، ولې تازه میوه نه استعمالوو، ولې د خپل وطن میوه نه استعمالوو، هم بدن ته ګټه هم هیوادوالو ته ګټه. نو بهتره خبره دا ده زما په نظر چې نوشابي مستقیمن د شکر په ناروغۍ کې برخه اخلي، یعنی دې کې کومه برخه دغه خبره نشته، دا ریسرچونو ثابته کړې خبره ده چې ټول یې نوشابې چې په دوامدار شکل استعمالېږي د شکر د پیدا کېدو یا د شکر د زیاتېدو سبب کېږي، د وینې خوږه جګېږي ورسره. نو ضرورت څه دی؟ ما مخکې درته وویلې د هرې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید موږ اول اقدامات وکړو، لکه ما درته وویلې چې د شکر ناروغۍ دپاره هغه څه چې د ډاکټرانو موږ ته ویلي باید منظمې وکړو، لکه د ورزش دی، په خوراک احتیاط دی، د نوشابو نه پرهیز دی، د خوږو نه پرهیز دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ تاسې به له خیر سره د دې ناروغیو نه خلاصۍ. او که نه یو څوک وایي چې زه نوشابم څکمه او د شکر دوام خورمه، دا نو بیخي غلطه خبره ده. دا هېڅ امکان نه لري چې دا دې دوام وخوري او دا دې نوشابم وخوري، دا دې دوام خوري، دا دې خواږم خوري، بی احتیاطي مې کوي. نو دا ټول هغه مسلې دي چې دا به وروسته وروسته ډېر زیاته. او بله خبره دا ده، د شکر ناروغي مستقیمن د زړه په ناروغۍ باندې تاثیر کوي، یعنې دا د یو بل دپاره پوړې دي. که د شکر ناروغي پیدا شوه په دې پوه شه چې په راتلونکي کې دې ته متوجه اوسېږي او څوک چې ما ته شاید یو کال دوه کاله لس کاله وروسته د زړه دغه کوم ناروغي چې دا به راته پیدا کېږي، نن دې کې کومه داسې خبره نشته. اکثره موږ د کلینیکونو ته راشي هزار بار داسې قضیهګانو سره مخامخ شوي یو، ناروغ وایي چې زما خو هېڅ مشکل نه، زما یوازې شکر و، دا پنځه کاله مخکې زه د زړه په ناروغۍ څنګه اخته شوم، حتی فشار هم په ځان راوړي، چغې م وهي چې ولې زه خو داسې نه وم، اوس څنګه داسې شوم. هغه هماغه شکر دی چې دې بې احتیاطي کړې ده او په زړه باندې لوډ راغلی، د زړه یوه برخه کار پرېښوتی، وال خراب شوی دی، رګ بند شوی دی، یو بل مشکل پیدا شوی دی، زړه بې نظمي شروع کړې ده، په خپل باندې یو بل ته د لارې د برابرېدو ناروغي دي.
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال، لې وی لنډي خبرتیا ورسته به یو بل اوریدونکو هم راوخلو. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعته
د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. نن په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو په اړه خبرې کوو. میلمه مو ده د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال. یو اوریدونکو یې را سره وصل دی. بلې مهرباني، ځان راو پیژنې او له کوم ځای متماس نیولې؟
السلام علیکم محترم نوری صاحب، تاسو یا زادی راډیو نور اوریدونکو او کارکونکو ته محترم ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم په دې درنه.
وعلیکم السلام. له ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري مطرح کړئ مهرباني.
او پښتون لرم او کشمیر خان زرملوالی مل خیبر پښتونخوا هری پنه میاړي کوي، ځان به معرفي کوم.
په هغه سر کې ځان معرفي کوي چې پښتنه بیا ونه کوم چې تاسو څوک او پښتنه وکړئ مهرباني.
بالکل ان شاء الله بس کوشش وکړو. نو دلته خو دغه د ډاکټرانو خبره کلیوال صاحب وکړه، دلته په افغان کډوالو کې شو کاره تل امبیتاس له رسنیو نه ما دا خبره شریکه کړې ده چې دا داسې دارو درمل چې هغه ټول وخت تیری د دې موږ په افغاني ټولنه کې خو لبد مرغ چې د پوهې د تعلیم هم یو څه کمی دي، ما فکر و اندازه چې ژوي نه ما نه صاحب نو د تاثیر د دې داستان دی لوهې ډېر غټه غټه ډلې لګولې مختلف نومونه لیکلي دا له دې نه پاسو له دې نه اما نه کوم سند دی نه کوم شی لري نو څوک دا پوښتنه ځنه کوي چې ته ډاکټر یې مکمل تور یا نه. یو خبره دا ده او بل مشکل دا ده چ اکثره عموما چې ما په مرتخه ده د دولتي روغتونونو کې یا بل ځای روغتونونو کې دلته پاکستان کې نو شپري پرچی لیکي، هغه شپري پرچی ولیکي هغه ویرو څنګه
زرمل وال صاحب موږ د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کوو. پاکستان کې ممکن هغه وضعیت فرق وکړي، ډېر افغانان هملته د درملنې لپاره ځي، هغه به جای جدا بحث وي. خو که راځو مشخص کومه پوښتنه که لرئ له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ، چې اورېدونکي ټلیفون نه کوي. مهرباني
تبصره چې ما ورته دا ډېره ضرور وه د ډاکترانو لپاره، چې مثلا احتیاط وکړي، دا هم ما ضرور ګڼله. اوس به راسم خپلې پوښتنې ته. نو د ډاکتر صاحب کلیوال نه ما دا پوښتنه د محترم نوري صاحب کړه، وخت چې څوک د شکرې ناروغي لري، له دې سره که د بلډ پرېشر جګوالی وي، لوړوالی وي، آیا دغه څومره نقص کوي د چا دپاره چې ناروغي اخته وي؟ نو دغه یو لنډه پوښتنه مې ونور.
مننه زرمل وال صاحب. ډاکټر صاحب کلیوال د زرمل وال صاحب پوښتنه مو واورېدله، مهرباني.
نوري صاحب زه نشم صحیح پوښتنه پوه نه شم کله راته تاسو وایئ دا روستۍ پوښتنه څه وه؟
شکر ناروغي د زیړي له ناروغۍ سره څه په هغو باندې څومره اغېز کوي؟ یا مهرباني.
ورور ته وعلیکم السلام. فکر کوم د کوزي پښتونخوا نه اړیکه ګوري مادر ته مخکې یو خبره خلاصه کړله. د شکرې ناروغي دا داسې یو ناروغي ده چې د بدن په ټولو عضو باندې تاثیر اچولی شي، دا معلومه خبره ده. اوله خبره دا ده په شکرې باندې که یو څوک اخته شي او د دې تر څنګ دا ایچ بی ایس هپاتایټس ناروغي ولري، یعنې معنا دا ده د شکرې ناروغي شاید د دې دغه ناروغي د وایروسي کومه ناروغي چې ورته لګېدلې ده دومره وپې تاثیر وانه چي. خو ولې د شکرې ناروغي مستقیماً معافیت کمزوری کوي، د بدن دفاعي قوه کمزوری کوي. کله چې د بدن دفاعي قوه کمزوري شي، نو دغه وختونو کې دا وایروس چې دغه ناروغ په بدن کې دی او د دې په ځیګر کې اوسیږي، دا کولی شي چې مستقیماً دا ځیګر لا ورپسې نچوړ کې وینسي او وځپي. یعنی زما د خبرې مقصد دا دی چې د شکرې ناروغي د بلې هرې ناروغۍ لپاره دا زمینه مساعدولی شي چې تا دې ته دغه ورکي، پرمختګ ورکي او زیاتوالی ورته ورکي. کولی شي د امکان تر حده پورې، مخکې ما ورور دا خبره وکړه، زه بیا هم تکرار درته وایم، هغه ډاکټر ته لاړ شئ، لطفاً د بل چا نه پوښتنه وکړئ، د بل چا نه وکړئ، په هیڅ یو چا باندې دا باور مه کوئ چې تر څو تاسې په دې یقین شوي نه استئ چې دغه ناروغ د دغې ډاکټر دی، نو بیا به ستاسې مسله هم حلي، مشکل به هم حلي او ناروغ به هم ښه شوی یم ورسره. دا خو معلومه خبره په لویو په لور په اطرافي سیمو کې دغه یو غټ جنجال دی او دا کشاله روانه ده، خدای دې وکړي چې دا ختمه شي کنه. نو د شکرې ناروغي چې دا وروره دا مستقیماً په بدن باندې تاثیر اچوي، او که چیرته د هپاتایټس ناروغي او ناروغ ولري، نو دا معلومه خبره ده د شکر ناروغي معافیت کمزوری کوي او دې ته زمینه مساعدوي. البته مستقیماً نه، په غیر مستقیم شکل باندې دا کولی شي ناروغ کمزوری کوي او حتی د دې ځیګر په راتلونکي کې ورسره ډیمیج یا خراب شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ما ته وی ټول عمر یې خور، زه نه پیګم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې د یادونه وکړه چې خپل خلک کولای شي چې د ډیرو دغه ناروغیو مخه ونیسي. د معالجه ډیر دوهم برخه ده، د اول وقایه ډیره مهمه ده. په افغانستان کې د دې لپاره چې خلک پوشي د روغتیا په برخه کې، د روغتیا پالنې په برخه کې، د وقایې په برخه کې فکر کوي چې هغه څه چې لازمه ده، آیا تبلیغات کیږي؟ کلینیکونه شته، روغتونونه شته، خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي، یا رسنۍ مثلا په دې برخه کې کوم رول لوبولی شي؟
زه په خپله باندې که رښتیا درته ویم، دغه میټا ډېره زیاته څارم، فیسبوکي دا صفحه چې کومه ده دا ګورم، کومه دولتي دنده اوس نه لرم، په خپل کلینیک کې یم. خو زما دپاره تر ټولو نه مهم اولنی قدم کې زما دا وي، کله چې ناروغ تشخیص کړم، اوله ورته دا وایم چې د دوا نه دي مهم دغه څو خبرې چې دا په نظر کې ونیسي. یعنی دا ورته وایم او توصیه کوم ورته د یو مسول په شکل باندې دا په ځان باندې فرض ګڼم چې دا ناروغ ته زه دا قناعت ورکم چې دا مشکل چې درته پیدا شوی دی دغه 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 فاکتورونه دي پتا کې د دغه وجه نه دا ناروغي تا ته پیدا شوی ده او دغه یو مشکل شته دی در سره. پاتې شو د کلینیکونو خبره. په کلینیکونو کې خو عموماً ټول خلک دا یعنی ټول دا صحیح کارکوونکي او یو څوک پیدا شي او دا ورته ووایي بهتره خبره دا د کمیونیکیشن یوه برخه ده په صحت کې چې دوی باید دا خلک په دې باندې قانع کړي چې ساري ناروغي څه ده غیر ساري ناروغي څنګه دي. په اوسني وضعیت کې په ټولې نړۍ کې تر ټولو زیات چې اوس پرمختګ کړی دی هغه یو شکر ناروغي ده د زړه او سرطانونه دي چې دا غټ د نړۍ د غونډ صحت برخه یو قوي چیلنج سره ورسره مخامخ ده. یعنی اوس یو چاته ته ووایي چې ته شکرې او دا نوې په مبتلا شوی دا د شکر دا نوم اوس داسې یو خطري نوم دی جوړ شوی دی. خدای مکه لکه چاله چې به ته مړکومه دي نه نه د شکر باندې که په اول سټیج باندې یو څوک اخته شي خلاره دا ده ناروغ دی پریزو کی خلاره دا ده ډاکټر سره دوامداره مالجه وکړي خلاره دا ده چې یو ښه سنټر ته لاړ شي. په دې پسې مه ګرځېږه که چېرته ناروغ په اول قدم کې د یو ښه سنټر سره مخامخ شو د یو سالم ډاکټر سره مخامخ شو او دوی ورته تداوي شروع کړه انشاءالله مشکل نه جوړېږي. څه وخت چې د شکر ناروغ خرابېږي علت دا دی دوامداره د مختلفو ډاکټرانو نه دوا ده یو ډاکټر صاحب یوه نسخه بل بله لکه دا خو مبتلانونه دي د ناروغۍ چې څوک سره کوم تداوي کوي. په دغه وختونو کې ناروغ چې دا ورخطا کېږي شکر هم بې کنټروله کېږي ونه نور مشکلات هم ورته جوړېږي. یعنې زما په نظر باندې په اوسني وخت کې بهتره لاره دا ده چې فیسبوکي دا مسله راپورته شي په دې باندې دوامداره کار وکړي او روان هم دي او د عامې روغتیا وزارت کې هم ځانګړې برخې شته دلته ورته چې هغوی لګیا دي د دې لپاره کمیونیکیشن برخې فعال دي او دوی ته دا زده کړه ورکوي چې دا شکر ناروغي به څنګه کنټرول شي او څنګه ورسره مبارزه وکړو.
د روغتیا نړیوال سازمان هم دغه اندېښنه ښودلې چې لکه څنګه چې تاسو ویلي وای په افغانستان کې اکثره ناروغان هغه مهال یو ډاکټر ته مراجعه کوي یا خپل روغتیا ته ډیر پام کوي چې کله پوه شي چې ناروغ دی او ناروغي یو نوې مرحلې حاده مرحلې ته داخله شوې ده. ولې علت دا دی چې خلک بې وزلي دي نشي کولی چې روغتون یا ډاکټر ته مراجعه وکړي یا روغتیایی کلینیکونه کم دي روغتیا پالان کم دي او که دا یو ډول دود د افغانستان کې تر څو پورې یو څوک لویدل نه وي تر هغه وخت پورې ډاکټر یا روغتون ته نه انتقالوي.
نوري صاحب مسله دا ده خو خو دا یو مشکل وو دا معلومی خبرې وي. یعنی اوس به په بعضو سیمو کې دا شته چې ښه ناروغ د خدای په غضب اخته نه شي او سم څه نه ملي او سم داسې چغې ونه وهي ولاکې خو څوک ویمسي په دغه په اسانه باندې دغه معلوم شیان دي. زه خو داسې یم چې د خلکو سره دوامداره دغه یمه او دا خبرې باید داسې وشي چې ولس په دې باندې مکمل آګاه شي چې مشکل په کوم ځای کې دی. دا برخه خو بیخي کامله مسلله خو په پرتله باندې اوس ډېر خلک دي ته دغه دي خو موسم بعضي سیم کورنۍ شته دي چې هغوی دې شته ډېر ارزښت نه ورکوي. یعنې موږ ورته وایو موږ تر عزیز ورته د ناروغ شکر دي ته پریزانه او دا شین برابر کوي دغه 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 کورونه په دې باندې منه کوي بیرته چې ناروغ راشي لپسې به تر شي مشکل شي دي په خپل وایي چې ولادي خو پریز نه دی کړی دي خدا نه دی کړی دي خدا نه دی کړی. نو دلته یوازې داسې نه ده چې دا مشکل په دغه کې به وي په صحیح برخه کې. په صحیح برخه کې دا مشکل دی چې د شکر د کنټرول د لپاره په غوښته شفخانو کې به یو څه اما په وړوکو سیچانو بيچانو یا د وړو کلینیکونو کې د دې لپاره د ځانګړي څه نشته چې هلته ځانګړي واټ یا ځانګړي ډپارټمنټ موجود وي ولته شکر ناروغان منظم ورشي او ورته وي. نو دا خو معلومه خبره ده چې د ناروغي پرمختګ حالات کې دا ناروغي ولاړ نه ده دا ورځ تر بلې زیاتیږي. نو کچیرته د عامې روغتیا یا دبليو ایچ او په خپل باندې په دې باندې فکر وکړي او د دې د مخنیوي لپاره چې دا ناروغي کنټرولي نو دې لپاره خلاره دا ده چې باید په هر کلینیک کې زما په نظر باندې البته دا نظر زما شخصي وي زما په نظر باندې باید دوی دغه یو ډپارټمنټونه رامنځته کړي چې دغه یوازې د شکر لپاره نه ټولې هغه غیر ساري ناروغۍ باید د دوی لپاره یو سیستم موجود وي چې هم یو کانسلینګ وکړي ناروغانو ته هغه دغه برخې وکړي د کمیونیکیشن او ورتر څنګه یو څه درملنه موشي. نو دې په یقین سره د په ویلې شم کچیر دغه پروګرام خپ پر مختګ وکړي زه باورې مې چې دغه ناروغي به ان شاء الله موږ کنټرول کوو او یو هدا پوری کنټرول شوی انده.
بله ډاکټر صاحب کلیوال ډیر مننه. بله قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار له ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لو تر اتو په مستقیم جول خبره شو.
ډاکټر صاحب کلیوال دغه د زړه ناروغۍ د شکرې د سرطانونو تنفسي ناروغۍ دغه څو ناروغۍ دي چې رښتیا هم د افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر کسان پرې اخته کیږي، خو که راشدې خبرې ته آیا فکر کوي چې پر دغو ناروغیو د اخته کېدو هغه چانس په ښارونو کې ډېر دی او که په کلیو کې، یا په مشخص ډول وایو چې کومه ناروغي ډیر په خاورونو کې لیدل کیږي د دغو ناروغیو له جملې، او کوم په کلیو او باندو کې؟
ګورې نورې څه خبره ده، ده ټول ناروغي چې د مشترک دي سره خود هغه اندازې له مخ نه چې کومه ناروغي په کوم ځای کې ډیر دي مستقیم مملکه موږ تاسو سوې په خاورونو کې به حتمان د شکر د ناروغي او د سږو د سرطانونو یا نورې کومې ناروغي چې دي،
یا تنفسي ناروغي ممکن د خارو کې ډېرې وي نسبت په کلیو باندې ته، که څنګه هوا الته پاکه ده
معمولا؟ دا معلومه خبره ده اوس.
مهرباني
زاورم تاسو راځي.
بلې مهرباني، ما خپل خبره وکړم چون د خارونو کې هوا معمولا ککړې وي، خلک د ډبرو سکرونه په ژمي کې استفاده کوي. بلې، اما په کلیو باندو کې بیا بل مشکل ده، هلته تنرونه دي، تنرونه هم هغه خلک چې کوم سونتو کې سوځوي هغه هم ممکن معیاري نه وي، هغه هم دود لوګی هغه کوي، او معمولا موږ تاسو په اطراف کې په کلیو باندې کې خو وینو چې د تنور تر شا ماشومان هم کینی مورچ کله ډوډۍ پخوي یا دی کوي بل کوي، او خلک هم په کلیو باندې کې معمولا چلمونه څکوي. دا بیا بل یو ستونزه ده.
ګوره ما درته وویل دا ناروغي چې دا شریکي دي یوازې یوازې هغه اندازې موږ ته ښایي، اوس فرض وکړه ته وایي چې تنور دی په دغه کې په کلو کې رښتیا هم تنورونه دي، هلته خلک خشاک سیزي په تنور کې او بیا هغه لوګی کوي، خو دغه تنور سره چې دي زما په نظر باندې د امکان تر حده یوازې یوه ښځه یا دوه دانې زنانه مصروفه وي، ورسره دوه نفر ورسره مصروف وي، هغه ماشومان او دا خلک چې وي د اکثره ژمي کې رانږدې کېږي بخاري او د تنور خواته، خو په اوړي موسم کې ګمان نه کوم کوي دلته، اما په ښارونو کې چې بیا دی بیا په مجموعي شکل باندې په قتلوي شکل باندې لوګی دی، یو طرف ته وګوره موټرې دي، بل طرف ته وګوره د سګرټو زیاتوالی دی، بل طرف ته وګوره بټیګانې خوشاکي ورسره دي د خوختو، دا په خپل باندې دا تاثیر ورسره اچي. خو ما درته مخکې مویلې په کلیو کې بیا نسبت د ښارونو پورې دغه ناروغي د غیر ساري ناروغي یو څه کم دي، په کلي کې اکثره خلک سار کې راوځي پټو ته خپل کارونو کې ګرځيږي پیدروي ډیره کوي، په یاته خارونو کې چې بیا دې به پاغي کې خړې خوراکو کې برته تل کوي یا سم لیا د چې ډیر کوم کار نه نسبتا د کلو په پرطلبانی خارونو چې دا ډیر ککړ دي. تاسو دا اوس وګورئ تاسو به دا اوس په کابل کې یوازې تقریبا 30% دا اوس د دبليو ایچ او چې کوم دغه ورکړ دوه میاشتې وړاندې د کینسر د دغه انداز زیاته شوې ده د سږو، علت دا ده د خار وړوکې ده، لوډ پی زیات ده، دلته ایر پولوشن شروع شوی ده، خلک مستقیما د غاز داخلي او تیرې او سږو ته ځي. صحیح ده، نو دا ټول فاکتورونه د انسان په صحت باندې تاثیر کوي، واځ دا خو نه ده چې یعنی دا دغه شي د انسان په سترګو تاثیر کوي، حتی د انسان په روان باندې تاثیر کوي چې دا په خپل باندې و ناروغي ده. ته یو ځکه دوامدار د موټرو هرندونه ډيري چغې ډيري خبري دا په خپل د انسان پر روان باندې تاثیر کوي، او د دې بایس کیږي چې یو ناروغ د امکان تر حده پوری بلکې شفانه ته ورسېد. تاسو وګورئ دا په شفخانو کې ډېر د اېر پولوشن له خوانه ناروغان موږ انتقال کړي دي، هلته بریښنا کړي دي، ګلین دي، دا علت بل څه نه دي، علت دا دی چې هلته خو اوس نه دی برابر، هغه د ژوند سهولتونه نشته دی ورته، په ژمی را روان دي، په کابل کې ټول خلک دغه چیز سکاري چیزي، دغه دي ټول خلکو ته خو مرکز ګرمیانې نه دي چالان کړي، نو دغه چیرته دي؟ د لوګي خو دغه هوا د الودکیږي ورسره دا سره خرابېږي، په خپل باندې د دې بایس کېږي چې دغه مشکل ایجاد کړي ورته. په کلي ولسوالۍ او په دغه ځایونو کې یعنی دا معلومه خبره ده، اکثره وخت چې کله ژمی شدید شي دا ټول خلک کورنۍ د خوري کې چې خپل اولادونه د بخاري سره یا د تنور سره نږدې په تماس وي یا د زغال کې یا نور څه چې هغه لوګي جوړي، نو په دا وختونو کې یوازې په کلو کې د تنفسی ناروغی ریټ یو څه لوړیږي ځکه معیار نه معلوم خو دې ترڅنګ په عام ورځو کې به په نور وختونو کې په خار کې دوامدار ده مشکلی دا دوامدار خلک پیښتې په دې باندې نو د دې مخنیوي خو په ډېر سخت وي په اطرافو کې اوس ورته موږ وایو چې تاسو ته نورونه بند کوي یا دا مسیز یا دا مه کوئ هغه مه کوئ نو دا شی خو به ونیشي ځکه درته مستقیماً وایي چې زه صحیح شو دا به نه لګوم راته برق برابر که چې د برق واسطه باندې ډوډۍ پخه کړمه خو بیا هم بناان باید خلک خواري وکړي په دې باندې چې مؤذب خلک دي هغوی به د خپل لومړني تدابیر ونیسي ماسک استعمال کړي او څادر دې د پوزې نه ته څادر دې لوند کړي پوزې نه ګیتاو کړي بیا دې ډوډۍ پخه یعنې دا کولی شي چې یو اندازه د ګازو د دغه مخه ونیسي د لوګي نو هم به ټولنه پاکه شي وي ورسره یو څه او هم به نصیحت ورسره ښه شي
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو انجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي زنانه کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
بله ډاکټر صاحب کلیوال مننه د روغتیا نړیوال سازمان په دغه وروستي راپور کې دغه راز د سرطانونو په برخه کې د ویلي دي چې په دې هېواد کې په میندو کې د سینې او رحم د سرطانونو پیښې ډېرې زیاتې دي تاسو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم یاست علت څه دی آیا په ډېر وروسته خلک یا میندې ښځې مراجعه کوي دا معمولا د سینې سرطان خو یوه پټه ناروغي ده او دومره ډیر زیات هم ګمانم چې علائم نه څرګندېږي
ګوري سرطان تعریف په خپل به سرطان ته راشو سرطان وای د حجراتو غیر نورمال نشونه ماته سرطان وای یعنی دا اوس پورې د سپیسیفیک خبره نشته چې دا حجرات څنګه البته ریس فاکتورونه شته اوس یو څوک دی هغه د سینې په سرطان باندې اخته شوی دی سیدا یو ماشوم یو زنانه دغه د سینې په سرطان باندې اخته شوې ده دغه ماشوم پیدا شوې ده او هغه ورته خپل شودنه دی ورکړي دا شوده راغلی په دې ډاکټرونو په دې کانالونو کې کلک شوې دي برابر شوې دي به وخت راغلی میکروب شي او دینه سرطان جوړ شوې دي د رحمونو سرطانونه په خپل باندې غیر معیاري اوس دا خو موږ ته معلومی خبرې دي اوس یو خزه زی په خپل ډاکټر ته وایي ماته ته د بچو د بندېدو ګولې راکا نو دا په کوم صورت باندې دا کار باید وشي اوس ته دې ته آماده په دې ته پوهیږي یا په خپل باندې هورمونونه یا نور دسی د حفظ الصحیح نه مراتول یا په خپل باندې دا لوپ استعمال دي چې موږ په زنانه ډاکټرانی په رحم کې بستا کوي نو دا ټول هغه فاکتورونه دي تر ټولو نه زیات سرطان په 2013 کال کې دا په هرات کې ثبت شویو د خزینو د سینې د سرطان برخه وه چې باغې کې کله ریسرچ شو معلوماتو شو اکثره خلکو خپل اولادونو ته شوه نه ورکول بچیانو ته شوه نه ورکول او بس دا یو مثال ورته پیدا شو هغه شوه
بل علت څه وو دا تاسو دا ډیر مهمه پوښتنه ده چې اوریدونکو دا غوړی اوس پوسی شي ولې یو څوک چې نوې ماشوم زیږوي خپل ماشوم ته شیدې نه ورکوي
نو نورې صاحب دا خو مسله ده چې اوس رادیو هم د ډېری خبرې دي نشو کولای ورته اکثره خلک په دې عقیده باندې وي چې خپل ماشوم ته شوده ورکم کې دی چې د سر زما فزیکی کم بدن شې دی باندې په فشار راشي یا به دا څنګه شي یا به خراب شي یا به څه دا یو یو فرضي او خبره ده چې خلک بعض انسانانو په دماغ یعنی زه خپل باندې په اطرافو کې ډېر خلک چې ګورم چې خپل ماشوم ته شوده نه ورکوي په یو بهانه او په بل بهانه باندې ولا دا د سیده ولا غږ یو خبره دویمه خبره دا ده چې اوس په دې ټول افغانستان کې خصوصا چې وګوري اکثره خلکو د استیرایډ دی او دواګانې دي دا د ځان د چاغښت لپاره د دغه لپاره د غټوالي لپاره دوی استعمالوي بیخته بیتوله دغه شروع کړي دي د استیرایډونو اخلي نو دا خو مستقیمه د انسان په بدن باندې تاثیر اچي دا خو د سینې ده کنه دا اوس په بدن کې چې کوم غدواتي د تاثیر لاندې نشي هغه خپل تاثیر په باندې یې د حد نه ډیری کله چې دا دوه حالات رامنځته کیږي اتمن دا دغه لپاره زمينه مساعده دي د سرطانونو در البته یو دغه پکشته دی یو فاکتور پکشته دی اوس که یو کس مونږ ته وایي چې هغه د سږو په سرطان باندې اخته دی او مونږ د دې دغه څه وګرځيګو تاریخچه پسی حتما شاید دا په دغه باندې وخت دی سموکینګ هایوی سموکینګ کړی د امکان تر ډیر زیات اندازه سیګریټ دی سکلی نو دا فاکتور نشته دی پکې اکثره نو ما درته ووم ویل چې دوی دا فکر کوي چې شاید دې سره زما فزیکی جوړښت کې به تغییر راځي نو دوی دا شوډنه ورکوي ماشوم ته بیا چې ګوري په سرطان باندې اخته شي خدای یو 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 څو ناروغان چې موږ تجربه کړی دي دا مالیدلی پکې ګیندسې نه دا یو ناروغ دا هغه 15 کلن ده خو په هغه کې د سینې سرطان پیدا شوی دی او بیا کلن ده هغه کې د سینې سرطان پیدا شوی دی او بیا وروسته تشخیص شوی ده چې مشکل د کوم ځینه جوړ شوی ورته کنه نو خبره په دغه ځای کې ده نور داسې کوم خاص شواهد دی لپاره نشته دی
بله ډاکټر صاحب کلیوال مننه لیوې لنډې دمې وروسته بیا هم د بحث دوام ورکو هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د ژوند شتمني خبرونه اوري په افغانستان کې غیر ساري ناروغيو په اړه خبري کوو د داخله ناروغيو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال مو ملمه ده ډاکټر صاحب کلیوال د تاسو له خبرو څرګند شو چې غیر ساري ناروغي د اصلي لاملونه هغه د ژوند پورې تړلي مسایل دي او ځین نور هم ارسي مسایل تاسو یاد کړل خو کراش دغه دی جون پورې تړلي مسایل چې کچيري درست رعایت وشي لکه د تاسو د خوړو ویل سم تمرین په وخت له سیګریټو تمباکو څخه ډډه وشي او همداسې له غوړو څخه بوري څخه منظم تمرین وشي او د یو څه رواني او ټولنیزو فشارونو څخه ځان سړی وژغوري په افغانستان کې نننی وضعیت چې موږ ګورو خو افغانستان څه باندې څلور لسیزې په جګړو کې ښکېلو هغه څه امکانات چې باید وای دي ټولنې خلک له هغه څخه برخمن نه دي رواني فشارونه ډېر زیات دي ټولنیز فشارونه شته ده دغه رواني فشارونه او ټولنیز فشارونه په دغو ناروغیو باندې څومره اغېز کوي
موږ تاسو دا کومې ناروغۍ یادې کړلې دا مستقیماً د رواني فشارونو یا ټولنیزو ناخوالو سره نغښتې خبرې دي صحیح ده وس تاسو په افغانستان کې وګورئ یو څوک چې بیګاته د وچې ډوډۍ وسنه لري آیا هغه به صحت څنګه خپل وساتلی شي صحیح ده دا معلومه خبره دی ګوره په دې کې کوم شک شوبه نشته دی د دې ټول ناروغي د پاره اوس یو کس په شکر باندې اخته دی او د دې تر څنګ ولې ډیپریشن پیدا شو ډیپریشن ورته په دې پیدا شو چې بیکاری ده بیروزګاری ده کار نشته روزګار نشته نو دا په خپل ډیپریشن ده خپګان د چلاړو لو خپګان یو بل ناروغي شو کته چیرته اوس دا ډوړه ناروغي په یو وخت باندې تداوی کی دومره د ناروغ وس یا د خپل ناروغ دغه دی د بدن چې کوم مقاومت دا دومره نه دی نو په اول وختونو کې کو غواړي زب هر وخت دا خبره کوم د ناروغي مور چې ده د ناروغي عمر هغه په خپل باندې ډیپریشن دی کله چې ډیپریشن جوړ خپګان د ټولنیز ناخوالې د انسان باندې غلبه وکي وای نسی په خپل د ناروغي لپاره لار اوسګار شول لکه د زړه په ناروغي کې اول د زړه بنظمي پیدا کیږي ناروغ راځي ولا چپ ځای مې درد کوي معده ته مې درد راځي کیږي چپ لاس ته مې درد راځي کیږي احساس تمنه شوم خړلې دا ټول فاکتورونه دي چې په خپل باندې د سټرس لکبل د دغه خپګان لکبل د ناروغ ته پیدا شول یو څوک د دزړه په ناروغي اخته دی نه پلار دزړه ناروغي لري نه مور لري نه رور لري نه په کام په قبیل کې نشته دې ته پیدا شوی دا آیا کدا ناروغ موږ مطالعه کوو چې ګوري ناروغ الته په ډیپریشن په خپګان الته په غریبۍ باندې اخته دی نو معلومه ده چې دا په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یو څوک دی چې هغه بیګاله د دی وسنه لري چې ځان ته د شکر دوا واخلي خپه دی ورسره د خپګان په موسم کې دا د معلومه قضیه غاڼې دی راغلي دی شفخانو ته ډاکټرانو ته دغه ناروغان چې کله موږ شوګر چکو د ویني خوګي وګورډي راپورته تلی ورسره علم کې هغه ناروغ نه که پښتنه وکي بیچاره ډیر غریبي ډیر فقيري دا یو په خو یو خبره وچه ولا دا یوازې په مالدار خلکو باندې به دا باز ناروغي اټی کوي او دوی نسی نه دا معلومه که یو چاته د ټولنیز مشکلات پیدا شي وي خپګانی ورسره نو دا خپګان او دا ټول مسایل شي راټول ته به د انسان په دماغ او تور کیږي نو دا اتمن یو کیږي دلته خپګانون راځي دلته ځړ باندې بوج راځي زه مجبور دي چې لوړ جی کله چې لوړ جی غي دا پمپ دی زه پ کم تیزیږي ورسره هلته بېرته دغه نشته چې یو څه استعمال شي چې د دې د هر څه منظم شي د خفګان د مخنیوي لپاره کوم خاص درملنې دغه نشته ورسره پروګرام نشته ورسره د پښتونه باندې په دې حالات رسیږي اوس یعنی روان د صحت باندې د انسان روان دا معلومی خبرې دي که د یو انسان روان صحت برابر و د دې دا نور فزیکي کوم صحت چې دی د ناروغیو په مقابل کې دا کاملا قوي وي انټي باډي قوي وي د ناروغیو په مقابل کې ښه مقابله کولی شي که چېرته د یو ناروغ خفګان روان جوړ نه و ټولنیز مسایل ډېر و جنجالونه ډېر و دا هرې ناروغۍ ته برابر دی او کولی شي چې په راتلونکي کې په هرې ناروغۍ باندې مبتلا شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
بلې ډاکټر صاحب کوي و پوښتنه وکړم، مثلا یو څوک یو ناروغ تاسو ته راځي، هغه چې کله معاینه کوي له معایناتو وروسته معلومیږي چې دی په عین وخت کې څو ناروغۍ لري، په دغسې یو حالت کې یو ډاکټر لپاره څه کول پکار دي؟ تشخیص د کومې ناروغۍ کوم ته لومړیتوب ورکړي؟ کله کله موږ داسې هم انتقادونه لرل چې یو ډاکټر د څو ناروغیو درمل ورکوي یو ناروغ ته، چې دا د دې لپاره ده، دا د دې لپاره، دا د دې لپاره، دا سمه ده؟ بلې،
موږ ته به داسې شکل باندې راشي چې هغه مختلف ناروغۍ ولري، یعنی د زړه ناروغي ده او د دې ترڅنګ د شکر ناروغي ده. خو دواړه باید اول مقایسه شي. آیا ناروغ په دغه وختونو کې کومې ناروغي ډېر زیاتې ورخطا کړې ده او تاسو ته مراجعه کړې ده؟ که چیرته تاسو یو ناروغي تداوي کوئ بل پرېږدي، دا په خپل باندې یو مشکل ایجاد دی. بهتره لاره دا ده د دې لپاره باید داسې یو درملنې یو پروګرام جوړ شي چې دواړه ناروغي په یو وخت تداوي شي. معنا دا ده د دوا لوډ نه دی په کار په دې وختونو کې چې تاسو د دوا لوډ په موږ واچو په ناروغ باندې. زما په نظر باندې په اوسني وضعیت کې د زړه د ناروغۍ لپاره په ډېره کم اندازه باندې دوا ده، او د شکر خو معلومي یو څو دواګانې چې باید استعمال شي ورسره. نو ښه خبره دا ده چې که چیرته یو ناروغ په مختلفو ناروغیو باندې اخته شي، هغه ناروغي باید تداوي شي چې هغه ژوند ته ډېر خطر متوجه کوي. که هغه د زړه ناروغي وي، که هغه د شکر ناروغي، نو په اول قدم کې باید هغه ناروغي چې هغه.
بله ډاکټر صاحب، کلیوال سره لکه چې بیا هم اړیکه پرې شوله. په هر صورت له د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال نه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. په همدې سره د روغتیا د ژوند شتمنی هم پای ته ورسیده.
Thank you.
Thank you.